سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجې د تاسو مخه کلاسه دی راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پایلو د خبر پښتونخوا په کرمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ زمکي په سر نه خته کې د وژل شو کسانو شمیر 15 دشتنو تر رسیدلای دی په سیم کې د صدر راډیو د مشال برخي خبريال طریقه او رګزي وای د سیمي د پولیسو هغه راپور ته لاس کړی چې پکې ول شوې د نه خته له پایل رئیس تر اوسه 15 دش کسان وژل شو او یو سل شپږ شپې نو ټپيان دي د زمکي پر سر د لانجان د جولای 14 د کرمه په بشور سیمه کې د مديګي او مليخيلو کلو ترمنځ هغه محل پیل شو چې دا ویا جریبه انتقال ځمکه پر سر د لانجې هوارول لپاره جرګه ټوله شوه سیمه ته له هنګور غلی جرګي چې جرګه چې قومي مشران امنیتي او انتظامی چارواکي پکې شامل دي دوربن هڅه کوي په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ په دې نه خته کې مرګ شو بل رسول الله غزیت شو چې پرون د جګړې په ډګر او مورچلو کې مړی ومندل شو په 2001 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیا او سنیان ترمنځ په نخته کې بل څو کسان مړه او ټپین شو د غدوار خواو په 2001 کال کې په مری کې توافق لاسلیک کړو چې په کې ول شو په کورمې کې بعد زمکه هر لنجا د جرګو لاري حل کیږي بلوڅ فعالان ادا کوي امنیتي ځواکونه د هغو بلوڅانو پر کاروان ډزې کړي شو د دوی په خبره د جبري بدرکه کول او د خپل حقونو د ترلاسه کولو په موخه یو لوی غونډه روان و د بلوڅانو د یووالي کمیټې نن یک شنبه ویلي بلوڅان د ورکو کسانو د مندلو خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره په گاوادری کې لوی غونډه کوي خو په خبرې د بلوچستان حکومت د غبندري خارطه للی ټوله لارې تړلې دي د کمیټې مشر مانور ما رنګ بلوڅ پرونه پر خپل ایکسپانی پخانی ټویټر ویلی حکومت د غوادر د غونډې د ناکامولو هڅه کوي د هغې په خبره امنیتي ځواکونو په مستون کې هم د بلوڅانو پر کاروان ډزې کړې دي که څه هم د بلوچستان حکومت ویاند د ادعاوې رد کړي خو پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د غوادر پر لور روان دي او د ډزو اوازونه پکې اورېدل کیږي خو دا معلومه نه ده چې ډزې څوک کوي بلوڅان د پاکستان حکومت په جبري بدرکه کولو او د بلوڅانو د حقونو په نور کولو تورنوي د بلوڅانو د لوی غونډه په داسې حال کې ده چې د خبر پښتونخوا په بنو کې د امن په نوم یو لوی پاتسون پیل شوی دی دا سربیا ټلویزیون پرون شنبه ویل چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د شبکېدو په پیښه کې ډیر افغانان او نیپالی پناه غوښتونکي کې ټپین شوي دي د راپور له مخې له دریو تنو پرته چې پرختونکي پاتې شول د نورو ټپونو برسېره نو ژر له رختون رخصت شوي د پیښه د جمعې په ورځ په بالا پلانایګا ښار ته نږدې په یو لوی لار شوې ده سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو لار ده په 2023 کال کې نږدې 3000 پناه غوښتونکي د سربیا د اروپایي اتحادې غړو هیوادونو ته تیر شوې دي او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان نن د مذهبي مشر آیت الله خامنئی له خوا د ولسمشري تصدیق ترلاسه کړ نوموړي ته دغه تصدیق د ورکړې د مراسم نن یک شنبه په تهران کې د امام خمینی په جماعت کې جوړ شو ټاکل شوی چې پزشکیان دوه ورځې وروسته د جولای په 10مه په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي پزشکیان چې یو منځلاری سیاستوال بلل کېږي د همدې جولای میاشتې په سر کې د ټول ټاکنو په دویم پړاو کې خپل سخت دریځ سیال سید جلیلی ته یې ماتې ورکړه په ایران کې له وخت مخکې دغه ټاکنې وروسته له هغې ترسره شوې چې 13 می میاشت کې ولسمشر ابراهیم رئیسی او د کابینې یو شمېر غړي د هلیکوپټرې د الوېدو په پیښه کې مړه شول تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالعه واوریدل شي نن د مری و ما په افغانستان کې د ملي بیرق ورسته سوانان وای چې دوی نه د پری خودل شوی چې دا ورس مل ول منځي خو خبرې
کوم هغه احساس او مینه چې مونږ د بیرق خپل زړه کې لرو هغه به همیشه زموږ زړونو کې اوسي او مونږ به همیشه دا بیرق خپل زړه کې وساتو
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اوبو د کړکیچ په اړه خبرداري ورکړی د دې سازمان په خبره چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ په پراخېدو دی خو په افغانستان کې د نن خلک څه وایي
به وخت باران او مشوکړو ته فائدہ مون رسوله بیا په زم د دې کې بیا به وخت بارانو سره سیلابونه راغله او فعلاً چې زغږی کوم د زور نه پورته ګرمي ده
لا دې سربېره کورمې ته به هم مور شو نړیوال مسایل ته به هم تم شو نور مطالعه به مشتمل تیم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبرې خبرونه کې. مو ظفر د سیال د وقا پای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. نن د اسمری میاشتې و بچې د جولای 23 سره سمون خوري په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته د ورځ په افغانستان کې د دریم ځل لپاره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال راغلي خوشمیر ځوانان وایي چې د ورځ په فزیکی یا آزاد توګه نشل منځلې خو په ټولنیزو پاڼو کې منځلې ده. ورته تفصیل څنګه کار نه ورو
په افغانستان کې د زمری وومه د ملي بیرغ له ورځې سره برابر ده. ډیری افغانان وایي د طالبان حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله په ښارونو کې دا ورځ په آزاده توګه نشي لمانځلی، خو په ټولنیزو رسنیو به دا ورځ په پراخه کچه لمانځي. یو شمیر ځوانان وایي چې دا ورځ د دوی لپاره لا هم ارزښتمنه ده او ورته درناوی کوي. د کابل ښاري اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه اوس وخت په آزاده نه ډول باندې نشو کولای افغانان چې دغه ورځ په آزاده ډول سره ولمانځي، خو کوم هغه احساس او مینه چې مونږ د بیرغ په خپل زړه کې لرو هغه به همیشه زموږ په زړونو کې اوسي او مونږ به همیشه دا بیرغ په خپل زړه کې وساتو. خو متاسفانه نظر په دغه شرایطو سره مونږ نشو کولای دغه ملي ورځ مونږ په آزاده ډول سره ولمانځو، خو بیا هم ټول افغانانو په زړونو کې همدغه یو بیرغ دی او همدغه خپل بیرغ مني.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې د امن غوړې نومې په راپور کې واخیستل شي وایي نړۍ افغانستان په درې رنګه بیرغ پیژني.
نړۍ نن افغانستان په درې رنګه بیرغ باندې پیژني. کچېرې تاسو ګورئ کچېرې د کرکټ لوبې یا د فوټبال لوبې یا هم اوس د اولمپیک لوبې دي، دا ټول کې د افغانستان ملي بیرغ رپیږي، ځکه نړۍ افغانان په خپل دغه درې رنګه بیرغ باندې پیژني او ور باندې ویاړ کوي. زما په نظر باندې یو به دا وي چې د یو ګوند بیرغ به وي، لکه په افغانستان کې هر ګوند او هر حزب یا هر ګرو ځانته یو بیرغ لري، خو ملي بیرغ د افغانانو همغه درې رنګه بیرغ دی.
افغان ځوان ارمان چینواری چې اوس په لندن کې ژوند کوي وایي دا ورځ به د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب په لندن کې لمانځي.
د افغانستان د ملي بیرغ ورځ به مونږ په خوا په افغانستان کې منځله ملګرو سره دوستانو سره تپې ته بتلو، د بیرغ د نوي بیرغ د لګېدو مراسمو کې به مونږ ګډون کوو. خو زما خپله خوښېده چې د ملي بیرغ ورځ د ځواکونو سره ولمانځو، د هغو خوا ته لاړ شو، هغو ته به مې بیرغونه ډالۍ کول. اوس هم غواړو چې دا ورځ ولمانځو زوخته په لندن کې مونږ غواړو چې دا ورځ اول منځو د ملګرو دوستانو سره.
طالبانو تیر کال په دې ورځ د خپلو بیلابیلو چارواکو په حضور کې د کابل په وزیر اکبر خان غونډې کې د خپل حکومت سپین بیرغ د درې رنګه ملي بیرغ پر ځای پورته کړ، چیرې چې هر کال د تیر جمهوري نظام د چارواکو لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې درې رنګه بیرغ نوی کېده. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسله والو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواري په فیسبوک کې یو کمپاین پیل کړی او له افغانانو یې غوښتي چې په ټولنیزو رسنیو کې د ملي بیرغ د انځور په خپرولو سره دا ورځ ولمانځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ غوښتل چې دا ورځ ملي وحدت د سمبول په توګه باندې په ګډه ولمانځو. تاسو ګورئ په سوشل میډیا کې په یو ډېر شاندار ډول باندې ټولو هیوادوالو په دې لمانځغونډه کې ګډون وکړ، چاپ خپل مجازي پانو کې د دې بیرغ سره خپل تصویرونه خپاره کړل. دا زموږ د یووالي او زموږ هوډ د ملي ارزښتونو سره دی او اوسني حاکمانو ته د دې ښکاره کول دي چې افغان ولس خپل ملي ارزښتونو ته هوډ لري.
دا دریم کال دی چې د ملي بیرغ ورځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال را رسیږي. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د خپل حکومت بیرغ چې سپین دی او د توحید کلمه په تور رنګ پرې لیکل شوی، د افغانستان د درې رنګه بیرغ پر ځای په دولتي ادارو، د پولیسو په پوستو، پوځي تاسیساتو او د ولایتونو په څلور لارو کې پورته کړی. د یادونې ده چې هغو هیوادونو چې د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي په سفارتونو کې د طالبانو حکومت بیرغ پورته شوی. په تیرو دریو کلونو کې د ملي بیرغ د ورځې د لمانځلو له امله خلکو په وړاندې د طالبانو د ځواکونو د تاوتریخوالي او ناوړه چلند یو شمېر راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان ملي بیرغ چې تور، سور او شین رنګونه لري د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د لویې جرګې لخوا تصویب شو. د دې بیرغ تور رنګ د تیارو او ظلم د دورې، سور رنګ یې د هېواد د دفاع په لاره کې د قربانیو او شین رنګ یې د افغانستان د ثبات او بریا استازیتوب کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د زمري ومه په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ وه. بل پلو په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د اساسولۍ د اوبو د خوندیتوب د عمومي کمپاین په جوړونه کې ویلي چې وچکالۍ د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکې سرچینې ګواښي. پورته وخت کې یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې سخت ځپلې وایي چې ټول باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل حدیث پردیس نور.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د اندېښنو په دوام په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د اوبو کړکیچ مخ پر پراخېدو دی. د استازولۍ د جولای د میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې وچکالی د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو ارزښتناک سرچینې له ګواښ سره مخ کړي. اروپایي ټولنې هغه عمومي کمپاین ته چې د ټولنې د اوبو د سرچینو خوندیتوب لپاره پیل کړی په اشاره سره ویلي چې ټول باید په ګډه د راتلونکو نسلونو لپاره خپل سیندونه، جهیلونه او د ځمکې لاندې اوبه خوندي کړي. دغه ټولنې د غراز ویلي چې په ګډو هڅو کېدای شي چې د اوبو له ستونزو خوندي افغانستان او نړۍ ولرو. اروپایي ټولنې د طبیعت څنګه کولای شي موږ د سیلابونو وچکالۍ څخه وساتي په نامه په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته کیدونکو احتمالي خطرونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون روسي څپې افغانستان هم له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان د پراخې وچکالۍ، وژونکو زلزلو، سیلابونو او ګڼو نورو طبیعي آفتونو شاهد و. د تیرو دوو اونیو په موده کې سخت اورښتونو، سیلابونو او طوفان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي توګه ننګرهار کې پراخه مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولي دي. که څه هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د روسي څپې له کبله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې ویجاړۍ په اړه بیلابیل ارقام وړاندې شوي، خو تېره اونۍ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې د تازه ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له کبله په افغانستان کې یو اویا کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې سخت ځپلي او په دې اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غمجن و چې دا سکل کال به سره هم راسي، خلکو کښتونه للمې کې پاتې وو، په وخت باندې بارانونه وشو، باران وشو، بیا بې وخته باران وشو، بیا بې وخته باران هم وشو، کښتو ته فایده مونه رسوله. بیا په زم د دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله، او فعلاً چې غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده.
د پروان ولایت اوسیدونکی حیات الله صدیقی وایي چې وروستیو ورښتونو په دغه ولایت کې د څښاک د اوبو زیرمې تخریب کړي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بارانهای اخیر د سطح منطقه باعث
په سیمه کې وروستیو ورښتونو د منطقې کوچنۍ ونه
اوسیدونکي او لارې تخریبات راهای مواصلاتي
خلک له ډېرو ستونزو سره مخ
دي. د ښاغلي صدیقی په خبره کې څه هم د طبي آفتونو پر وړاندې بې وسه دي، خو ټینګار کوي چې د اوبو د استعمال په برخه کې باید خلک هم خپل مسؤلیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښونو سره مخ دی او د اقلیم د اغیزو د کمولو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتاته.
د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو د لوړولو لامل د افغانستان د تازه او سبزیانو د صادراتو د بندولو څخه کابو دوه ونې تیریږي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د دې خونی د مدیر پلاوي غړي خانجان علي کوزین نظر لري ته ویل چې له افغانستان څخه د صادراتو بهیر ډېر پڅه او کمزور دی او پاکستان هم خپلې ګمرکي تعرفې نه دي ټیټې کړي. تفصیل سنه کړنه ورو
ډیر مشکلات دي، دغه موږ ته دومره ډېر مشکل دی وځ دی په سوروس انګور او ځم.
رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو یو له سوداګرو څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې په لپسې ستونزو دوی ډېر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوې تازه میوې تجارت کوم، ټول تاجران تاور سره مخ دي. دغه د تعرفه چې بیرته سابق حالت را نشي تجارت بند نه کیږي. تجارت د یو نیم ګاډی ځي په تور خم باندې وړي او دا خو ډېر کم تاجران ډېر نقصان سره مخ دي. هر تاجر ته نقصان سره مخ دي، هر زمیندار د نقصان سره مخ دي.
یوازې سوداګر د ننګونې سره مخ نه دي، بلکې یو شمېر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګري میوې او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل:
دا تومره تاثیر کړی دا چې دا موږ ا دې خپل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. البته مارکیټ والا تجارتان نه اخلي، سرپانم نلرو مجبوریو چې دله پدیر شغونه ورکو بشل غونه ورکو په یو غونه ورکو.
دې موضوع پاکستانی سوداګر هم اندیښمن کړی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو په ګډي خونه کې د پاکستانی سوداګرو مسؤل ضیاء الحق سرحدی وای د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو لوړیدل د دوړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
کو خپل حکومت ته وویلو کې بې دا مهرباني وکړي دې باندې نظر ثانی وکړ دې د سره د دوړو ملکونو کم تاجران دی هغه ته کروڑونو روپیا نقصان رسیدلې دي. کتا سو دې باندې ټیکسونو کې اضافه وکړو نو یقینا به د افغانستان حکومت هم دې خونه کم مالونه زی او من د مسولیت مالیات هغه زیاده کوي او مونږ لګیا او خپل کوششونه کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خان جان الکوزی وای پاکستان د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کومه نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه رامنځته شوې د پاکستان د طرف نه بهر ډیر کند ډیر سست پرزن دوره زمونږ درې سو څلور سو کانټینر په دې وخت کې تلل او زیات ډیر شیا تلوي کانټینر روسه د پخوا په شان ته تر اوسه پورې کوم دا مشکل نه دی حل شوی.
ښاغلی الکوزی د جولای میاشتې په ولسم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو له امله سوداګر دې ته اړ شوي چې د هېواد د میوه او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 15 برابره لوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر مخلو خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو د فصل پر رسیدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم په بیلابیلو پلمو دغه هېواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس راځو یو نړیوالې موضوع ته. اسرائیلو نن یکشنبې د لبنان پر حزب الله ډلې د سختو بریدونو خبرداری ورکړې دی. دا وروسته تر دې دی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د اسرائیلو دننه لږ تر لږه 12 ماشومان او تنکي ځوانان ووژل شول. د اسرائیلو پوځ تېره شپه هم د لبنان پر جنوبي سیمو بریدونه کړي، خو ویلي دي پر حزب الله د پراخو بریدونو پلان یې د کابینې تایید ته منتظر دی. تفصیل له صدر لالودین نور.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یک شنبه له متحده ایالاتونو څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شو او له کابینې سره په ګډه پر دې غور کوي چې د حزب الله برید ته څنګه او څه ډول ځواب ورکړي. د روټرز خبری اجانس د راپور لمخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت د جولان په لوړو کې د پرونی برید سیمته ورغلی دی او هلته خبریالانو ته ویلي چې حزب الله ته پر یو پیاوړی ځواب غور کوي. اژانس په لبنان کې د دو سرچینو په حواله ویلي چې تیر شپه هم اسرائیل د لبنان پر جنوبي سیمه یو شمیر بریدونه کړی دي. د اسرائیل پاوس هم د تیر شپې بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې په لبنان کې د نن نه د حزب الله اهداف وشته دي. د اسرائیل پاوس زیاته کړي پر حزب الله د دوی د لوړ کچې بریدونه د کابینې تایید ته اړتیا لري. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کړکې چې روس تر هغه جدي شوی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د شنبې په ورځ د اسرائیل تر واک لاندې جولان لوړو کې لږ تر لږه 12 ماشومان او تنکي ځوانان وژل شول. د پرون ورځې دغه برید د مجدل شمس سیمې د دروس کلی کې د فوټبال پر یو میدان شوی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویلي برید د فلق یو ایرانی دولت توغندی په وسیله شوی او په خبره یې دغه توغندی د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې حزب الله سره دی. حزب الله تر دې وړاندې د اسرائیل دننه د پوځي اهدافو د پنهکه کولو ادعا کړې، خو د فوټبال پر لوبغالي پرونی برید کې هر ډول لاسلرل رد کړی دی. د اسرائیل پوځ بیا وایي معلومات ښیي چې توغندی د لبنان له جنوبي سیمې څخه پر دوی توغول شوی. په سیمه کې دغه وضعیت د ښکېلو یو شمېر اړخونو غبرګونونه هم پارولي. امریکا دغه برید غندلی، خو په دې اړه د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې په مستقیم ډول حزب الله ډله نه ده تورنه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا ویلي له شواهدو ښکاري چې برید حزب الله کړی دی. د لبنان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتو ځواکونو مشر بیا د اسرائیل او لبنان ترمنځ پوله کې د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی بیا ویلي په لبنان کې د اسرائیل هر ډول پوځي اقدام به بې ساري عواقب ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبان د حکومت د امروختي وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د هپټایټس یا زیړی زرګونه پیخي ثبت کړي دي. د دې وزارت د روغتي خدمتونو وړاندې کولو مين عبدالولي حقانی نن کابل کې د هپټایټس یا زیړی ناروغي د نړیوال ورځ په مناسبت په غونډه کې ول چې ډېر خلک د دې ډول زیړی و په دې ډول زیړی و اخته شوې دي چې توی او کورنۍ د درملنې په منظمه توګه د درملنې توان هم نه لري. ورزو په دې نور تفصیل سنه کا کړنه ورو.
د طالبان حکومت د امی روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 کسان په هپټایټس یا زیړی ناروغي اخته شوي وو. د دې وزارت د روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو موین عبدالولي حقانی نن د یک شنبه په ورځ د هپټایټس د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په وروستۍ لسیزه کې د دغه ناروغي نږدې 3,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي کسان په افغانستان کې د زیړی ناروغۍ د پیښو شمېر مخ په کمېدو وباله، خو له نړیوالو روغتیایي سازمانونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. حقانی زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان 14 ولایتونه د هپټایټس د تشخیص او درملنې امکانات لري او 8 ولایتونو ته طبي خدمات وړاندې کیږي. هغه په دې ناروغي د اخته ناروغانو د تیر کال شمیرو په اړه زیاته کړه.
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغي شاوخوا 15,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی، چې له دې جملې څخه 12,000 د هپټایټس بی ناروغان او 1,500 د هپټایټس سی ناروغان ثبت شوی دی.
پام دې حال کې شمیر افغانان وایي چې دوی یاد کورنۍ غړي د بیوزلۍ له امله د زیړی له منظمې درملنې بې برخې دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي مینا وایي چې په هپټایټس ناروغي اخته ده او د درملنې توان یې نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل همدارس نادیا چې د طالبان حکومت لخوا په سنگرتونونو له بندیز مخکې د یو سنگرتون څښتنه وه، ازادي راډیو ته وویل چې د هغې یو زده کوونکی په هپټایټس اخته وه او د اقتصادي ستونزو له امله یې سمه درملنه نه ده شوې.
د افغانستان وضعیت ټولو ته معلوم دی، هیڅوک دومره پیسې نه لري چې ګرانې درملنې وکړي. دا نجلۍ همداسې پاتې ده. دا د ځیګر ستونزې سربیره پر دې چې بدن ته ورته زیان رسولی، د هغې روح او روان یې هم زیانمن کړی دی، ځکه چې هغه یو ځوان انجلۍ ده.
سلام علیکم، چې د ښځو کې جهان است.
د طالبان حکومت د امی روغتیا وزارت چارواکي بي ځای کېدل، کډوالۍ، بي وزلي، د نشې توکو کارول، د پچکاري ګډ استعمال، لمایناتو پرته د وینې ورکړه، د سلمانی له وسایلو څخه په ګډه ګټه اخیستنه او غیر مسؤلانه خلکو بي کول په افغانستان کې د هپټایټس ناروغي اصلي لاملونه بولي. بل خو د سړي ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي و ډول ویروسونه د هپټایټس لامل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا مختلف عاملونه او اسباب لري چې اول کرو شو خپل باندې ویروسونه چې په دې کې په عوام مثلا چې موږ تاسو تور زیړی، سپین زیړی، زیړی زیړی ورته وایو. دوهم دواوي کولای شي چې دغه زیړی رامنځته کړي. دریم ملي ترڅنګ هغه کسان چې د الکول نه استفاده کوي د زیړی رامنځته کیږي. څلورم هم معافیتي ناروغۍ دي او پنځم هم درې ترڅنګ صفراوي ناروغۍ دي. شپږم هم هغه ناروغۍ دي چې د مور څخه ماشوم ته په ولادي شکل باندې انتقال کړي زیړی رامنځته کوي.
هپټایټس یو ساري ویروسي ناروغي د چې د زیګر دلته به کې دوه لامل کېږي او وژن کې بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي په هرو دیشو ثانیو کې یو کس وژني، خو ټینګار کوي چې دا سازمان هڅه کوي تر 2010 کال پورې د هیوادونو په همکاري د دغه ناروغي وایروس له منځه یوسي.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د زیړی نړیواله ورځ وه. زیړی چې روغتیا پالانې پټ یا غلی وژونکی بولي له هم له افغانانو قرباني اخلي. په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 کسان پر دغې ناروغۍ اخته دي او له دې ډلې یوازې 6,000 پیښې تیرو دوو کلونو کې رامنځته شوې. سږ کال د جولای 28 یا د زیړی نړیواله ورځ په دې شعار سره لمانځل کېږي چې اوس د اقدام وخت دی. دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده، پرې اخته کسان کوم ډول رنځونه ګالي او څنګه ځان ساتلی شو، اسدالله لودین پرې دغه راپور چمتو کړی.
کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لویه دریڅه. همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا 1.5 ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي.
لاس کار کیږي چې په ما باندې دا مرض لګیدل. اول خارښت خو بدن می ټول خارښت کاوه، بعد له خارښت نه هغه وسو سرګي مزيړې شي خلکو راټول وادا دي زیړې ده
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یو وسکلن عبد الله د همدې روختون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې له لاس کلون راهیسې په زیړې اخته شوی
اوس مسترګي مزيړې دي غوښه مې تور غوني والی ټول بدن مې خارښت کوي یار په دې حال خو ستاسو په حال یعنی زه هیڅ شی هم نه کولای نه چې بس پوتې ما غوړې د دې شانو بوی ډیر بد را باندې لګي وړلې پرسیږي
عبد الله پسپین زیړی اخته دی چې د زیړی د پنځو اومده ډولونو له ډلې یو دی زیړی خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم وایروس په وسیله رامنځته کیږي د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي له دې ډلې شاوخوا شپږ لکه 80,000 تور زیړی یا هپاتایټس بی لري او پاته 3,60,000 نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي د روغتیا وزارت په وینا یوازې شپږ زره افغانان تیر دوه کلونو کې په زیړی اخته شوی د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي خو نور بیا په ناخبرۍ کې پر اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس ای ډی او ای خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی یعنی د سپین او تور زیړی باندې عام او نظر نور ته خطرناک دي
لکه ته دا وی په پېښور کې وکړل بیا ته هم نشوله دغه ته نه بیا له ښولم بیا راولم دا ته کابل کې یو ملو وغه ته ورغلم دغه باندې مې توویزین او لګینانی دا وای راکړه
د میدان وردګو د جګټو ولسوالۍ اوسیدونکو 53 کلن عبد القهار ل ډیر شکلون راهیسې په تور زیړی اخته دی هغه وای د موده کې د موضوع او درملنه دواړه کړی خو زیړای لا بدن کې پات دی عبد القهار وای خپل به وازل دی یو انتانی روختون کې د تور زیړی وړیا د وانشته
نه اوس په دې شپخانه کې په خرکما دا و ګولې نشته دی هغه کله چې دا و خلاص شي بیا دی په ترازون ته نشي کولای نو بیا زه په دې باندې په بازار کې خپل هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او دی اقتصادي وضع مې بيخي خراب ده
عبد القهار زیاتوی په سیره کې لورایا د تور زیړی نه خنشته خو په خبره یې زیګر ورسوله ولید
نور خدا سي نخانه زنه وینم نه مسترګي دیلې دی او نه کومبل تاریخ پکې کړای پکات به دې باندې پیګما چې جون مې یو چیرته چې کینما نو زه تاسو زای پای کوم نه شم دی دلای مو ما ته څه کاور کې ماینه تو کل څه کاور کې ما ته ویل چې دا دې مراد ته د جګر دا څه کړای دی لکه دا دی ورک په رګمال باندې وای
د جولای 28 هر کال د زیړی نړیوال ورځ لمانځل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت شعار د غوړځ ته غوړه کړی دی دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر ډیر شو ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغي لکه بلمري او په وینا یې دغه ناروغي د خې وقایې تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندی ګامونه پورته شي دغه سازمان د معلوماتو لمخې د محل په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړی اخته دي هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي د انتانی ناروغي او متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کېدلې شي خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي
یعنی کې د زیړی هر ډول په چوی چې شخص مساب کړی وي کچېره د پاملرنه ورته ونه کی یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژن کې ناروغي هم کیږي پاینده کی او اې دې تر څنګ د هغه بابېړې او اختلاطات لامل کې دای شي دغه ناروغان چې په زیړی باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکی خو په هغه صورت کې چې د هغه زیړی چې لري ک هر ډول وی پاوو مستلو ک تور زیړی وی یا سپین زیړی یا زیړ زیړی ک چیرې د پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې د حقیقي هیڅ ډول مشکل د روغتیا او صحت نشته
د زیړی یو شمیر پېخې اوګدمهاله وی او دا چې د زینو انسانانو وجود ورسره سم مبارزه نشي کولای نو بابېړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي د زیړی ناروغي ساري د چیل ناروغ انسان څخه بلته د جنسي اړیکو د پچکاري د شریکو ستنو او یا هم د ګيري د چړې یا د غاخونو د برس په ګډون لنور مشترکو توکو انتقال دی شي د زیړی د مخنیوي تر ټولو ګټور لار درې دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي د روغتیا نړیوال سازمان هوت کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغه ناروغي ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی.